سلامونه ستریم شه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې ده. صفی ولستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست او امپل په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي په اسلام آباد کې له یو شمېر افغان کډوالو سره لیدلې دي. ټام ویست د دې لیدنې کتنې په اړه نن په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي د هغوی ستونزې اورېدلې او د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې همداراز د مهاجرت د نړیوال سازمان د ادارې له استازو څخه مننه کړې چې د دې کډوالو حمایت کوي. ښاغلی ویست څرګنده کړي چې سږ کال د امریکا متحده ایالاتونو له یو این ایچ سی آر سره اویا میلیونه ډالر مرسته کړې چې د دې کډوالو ملاتړ وکړي. ټام ویست له درې ورځني سفر وروسته نن له اسلام آباد لاړ. د له پاکستاني چارواکو سره د دې سفر په ترڅ کې تر ډېره د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې وکړي. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافیرا کارن ډیکر وایي د طالبانو کارن ډیکر د طالبانو پر دوو چارواکو د لګیدلو بندیزونو دفاع وکړه. د امریکا متحده ایالاتونو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر سرپرست وزیر خالد حنفی او د طالبانو د علوم اکاډمۍ پر مشر فرید الدین محمود بندیزونه لګولې دي. ښاغلی ډیکر په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې نن لیکلي حنفی او محمود د افغانستان نیم ولس له خپلو حقونو بې برخې کړی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دا بندیزونه غندلی دي. د پخپله ایکس پاڼه کې لیکلي د فشارونو اعمال د ستونزو حل لار نه ده. امریکا د طالبانو د امر بالمعروف سرپرست وزیر خالد حنفی د بشري حقونو په سرغړونو تورن کړی او ویلي دي خالد حنفی له شپږم ټولګي ورپورته د نجونو او ښځو له زده کړو سره مخالفت کړی. د طالبانو د علوم اکاډمۍ پر مشر فرید الدین محمود هم له شپږم ټولګي ورپورته د نجونو او ښځو د تعلیمي مرکزونو د تړلو د پریکړې د حمایت په خاطر بندیز لګیدلی دی. اسرائیل وایي پوځیانې د غزې په شمال کې له خلکو پوښتنې ګروېګنې کوي چې د حماس وسلوال چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې د تراګرې ډلې په توګه پیژني چیرته دي. دا د دې څرګندونه کوي چې اسرائیلي ځواکونو د غزې شمالي برخه نیولې ده. پر غزه د اسرائیلي ځواکونو برید درېمې میاشتې ته داخل شو. بل لورته د امریکا متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو هغه پریکړه لیک ویټو کړ چې د امنیت شورا د اکثر غړیو او ډیرو نورو هیوادونو له لورې ملاتړ شوی و چې په غزه کې د سمدستي بشري اوربند غوښتنه کوله. د ایتالیا د پلازمینې روم په لمن کې په یو روغتون کې د اورلګیدو له امله لږ تر لږه څلور تنه وژل شوي. دا اورلګیدنه د تیولي د سیمې په یو روغتون کې چې د روم د شمال ختیځ په 15 کیلومتره کې پراته ده تېره شپه رامنځته شوه. د تیولي د ښاروالي دفتر ویلي د سن جان انجلس د روغتون ټول ناروغان نورو روغتونو ته ایستل شوي او هغه ناروغان چې وضعیت یې ډېر نازک و هغوی ښاروالي ته نږدې جمنازیوم ته انتقال شوي. د دې اورلګیدو علت تر اوسه نه دی روښانه شوی. او د اوکراین دفاع وزارت وایي هیواد یې تمه لري ډېر ژر پرمختللي اف 14 جنګي الوتکې ترلاسه کړي. د اوکراین دفاع وزیر رستم عمروف د جمعې پورځ ویل د دغو پرمختللو امریکایي الوتکو د ترلاسه کولو لپاره چمتووالی ښه روان دی. ډنمارک په اکتوبر کې ویلي و اوکراین ته به لومړی اف 14 الوتکې د 2024 کال په مارچ یا اپریل کې وسپارو. خبرونه مو اوریدل. تفصیل د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو دات کام کې لوستلی شئ. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ده. د پروګرام د سر مطلب دا دی چې د امریکا یو شمېر چارواکو د طالبانو پر ځینو چارواکو باندې د بندیزونو له لګولو ملاتړ او دفاع کړی. دا چې څنګه په یو رپورټ کې به تاسو درواورو.
د امریکا د خزانه وزارت لخوا پر دوو طالب چارواکو د تحریمونو تر لګولو وروسته افغانستان لپاره د دې هیواد یو شمېر چارواکو ویلي چې دا کسان د خزو نجونو په وړاندې د بشري حقونو په جدي سرغړونه کې ښکیل دي.
د افغانستان د بشري حقونو ښځو او نجونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د طالبانو له زندانه د بشري حقونو د خزینه بندیانو د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې. څو میاشتې کېږي چې یو شمېر ښځې او فعالانې بندیانې دي.
دوه میاشتې کېږي درې اعتراض کوونکې او مبارزې مېرمنې چې د افغان ښځو د حقونو او عدالت غوښتنې په جرم د طالبانو په زندان کې دي، خو نړۍ لا هم چوپه خوله ده.
غزې او اسرائیلو د شخړې وروسته حال به هم درکو.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته د افغانستان لپاره یو شمیر امریکایي چارواکو ویلي د طالبانو د حکومت دوه چارواکي چې تازه د امریکا د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت لخوا پرې تحریمونه لګول شوي په افغانستان کې د ښځو او نجونو په وړاندې د بشري حقونو په جدي سرغړونو کې ښکیل دي. د امریکا د خزانه وزارت د بشري حقونو د ورځې او د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې د 50مې کلیزې په مناسبت د طالبانو حکومت په دوو چارواکو محمد خالد انفی او فرید الدین محمود تحریمونه لګولې دي. خو طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد په جواب کې پر خپل ایکسپانه لیکلي د فشار راوړل د حل لار نه ده. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د امریکا د خزانه وزارت لخوا پر دوو طالب چارواکو د تحریمونو تر لګول وروسته د افغانستان لپاره د دې هیواد یو شمیر چارواکو ویلي چې دا کسان د ښځو او نجونو په وړاندې د بشري حقونو په جدي سرغړونو کې ښکیل دي. د امریکا د خزانه وزارت تازه 13 ورځ د بشري حقوقو د ورځي او د بشري حقوقو د نړیوال اعلامیې د 50مې کلیزې په مناسبت د افغانستان په ګډون په څو نورو هیوادونو کې د شلو کسانو نمونه د بندیزونو نوملړ ته ورزیات کړل چې له بشري حقوقو نه په سرغړونو تورندي. په دې کسانو کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د سرپرست محمد خالد حنفي او د علومو اکاډمۍ د رئیس فرید الدین محمود نمونه هم شامل دي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي ټام ویست په خپل ایکسپانه د دې هیواد د خزانه وزارت د اعلامیې په خبرولو سره لیکلي چې دا طالب چارواکي د افغانانو د بشري حقوقو په جدي سرغړونو کې ښکیل دي. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو شازده فیری کرنډیکر هم پر خپل ایکسپانه یاد طالب چارواکي په افغانستان کې د ښځو او نجونو د بشري حقوقو په جدي سرغړونو کې ښکیل ګڼل یو لیکلي دي چې موږ دوی د دې لپاره مسول ګڼو چې دوی د افغانستان نیمای نفوس له خپل حقوقو به برخې کړي دي. په همدې حال کې د افغان ښځو نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری دغه بندیزونو ته په اشاره ویلي باید لاغو کسانو سره حساب کتاب ته دوام ورکړل شي چې د افغان ښځو نجونو په زورولو کې ښکیل دي. اغلی امیری هم په خپل ایکسپانه لیکلی چې د طالبانو تفویضي پرمانونه چې خزیونجونی په نخښه کوي په نړۍ کې د بشري حقوقو تر ټولو ناوړه سرغړونه دي. د طالبانو حکومت بیا د متحده ایالاتو دغه بندیزونه غندلی او دای د تیرو ناکامو تجربو تکرار بللې. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد تیره شپه ناوخته پر خپل ایکسپانه لیکلی چې د فشار راوړل د حل لار نه ده. د امریکا د خزانه وزارت ویلي هغه کسان چې نمونه د بندیزونو په لیست کې راغلي د امریکا له جیدادونو او بانکي حسابونو څخه به برخې کیږي او دوی ته اجازه نه ورکول کیږي چې له امریکایي کمپنیو او افرادو سره کاروبار وکړي. د سیاسي چارو یو شمیر پوهان او د ښځو د حقوقو فعالان که هم د متحده ایالاتو د بندیزونو د پریکړه پر ځای بولي خو وايي هغه ځخایي زکړیر نه وي چې دغه دوه طالب چارواکي په متحده ایالاتو کې هیڅ ډول دارایی او بانکي حسابونه نه لري. د سیاسي چارو پو او پخوانی افغان ډیپلوماټ غوث جانباز
مؤثرتر می بود اگر ای
دا بډیره ګټوره و چې دا بندیزونه له طالبان د حکومت د هغې کړې په وړاندې وته شوی وای چې د خځو په وړاندې محدودیتونه تصویبوي او شریعتونه نقدوي او ډیر واکونه لري. نو زه فکر کوم چې دا وروستی اقدام به یوازې یو سمبولیک اقدام پاتې شي.
اقدام اخیر فقط یک اقدام سمبولیک باقی خاتمندو.
د ښځو د حقوقو فعال نرګس سادات بیا له متحده ایالاتو نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني او نقدي مرستې د ورسره باندې کړي.
زنان افغانستان ابزار سیاسی طالبان شده.
طالبان افغان ښځې د سیاسي وسیلې په توګه استعمالوي. نن چې پر یو څه فشار راغی دوی په لنډمهاله بدلون وکړي خو په اوږدمهال کې بیرته خپلو اصلي څیرو ته ورګرځي. نو څه چې موږ له نړیوالې ټولنې او متحده ایالاتو غواړو دا دی چې طالبان دې په رسمیت نه پیژني او مالي مرستې دې ورسره نه کوي.
د امریکا د خزانه وزارت په داسې حال کې په دغه دوو طالب چارواکو بندیزونه لګوي چې وار لمخه یو شمیر نور طالب چارواکي د متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې د بندیزونو په لیستونو کې شامل دي. سومیشتې وړاندې اروپایي ټولنې د طالبانو د حکومت د پوهنې او عدلي سرپرست وزیران او د طالبانو د حکومت پر قضی القضات پر افغان ښځو د محدودیتونو له امله بندیزونه ولګول. داسې مهال چې طالبانو تل د ادعا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه ورکړي خو ملګرو ملتونو سازمان د راپور پر بنسټ طالبانو د خپل حاکمیت په څه د پاسه دوو کلونو کې پر ښځو د محدودیت له 50 ډیر فرمانونه صادر کړي چې په کې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونو د نجونو په وړاندې د زده کړو د دروازو تړل او په ځینو دولتي او ټولو نه دولتي موسساتو کې د ښځو د کار مخنیوي هم شامل دی.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/ازادۍ رادیو
په افغانستان کې د بشري حقوقو خزو انجنونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د طالبانو له زندان د بشري حقوقو د خزینه بندیانو د ژر تر ژره خوشی کېدو غوښتنه کړې. رینا امیری د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت له طالبانو غوښتي چې جولیا پارسی، منیجه صدیقی، ندا پروانی، پریسا آزاده او د بشري حقوقو ټول هغه مدافعین چې د افغانانو د حقوقو لپاره د مبارزې لامل نیول شوي خوشی کړي. اخوا د افغانستان د خزو خودجوش غورزنګ د اعتراض کوونکو خزو د سختو شکنجو او د طالبانو لخوا پولی چرخی روختونه او زندان ته د غوی د لیک د دوام په خبرګون کې اعتراض کړی. جزئیات په دغه ریپورت کې.
په افغانستان کې د بشري حقوقو خزو او جنو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری یو ځل بیا ټینګار کړی چې د نیول کېدو او مجازات کېدو پر ځای باید افغان اعتراض کوونکي میرمنې وستایل شي او هغه چې بندیانې دي باید خوشی شي. رینا امیری د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت له طالبانو وغوښتل چې جولیا پارسی، منیجه صدیقی، ندا پروانی، پریسا آزاده او د بشري حقوقو ټول هغه مدافعین چې د افغانانو د حقوقو لپاره د مبارزې له امله نیول شوي دي خوشی کړي. هممهاله د افغان میرمنو خود جوش غورځنګ کړو د طالبانو لخوا د اعتراض کوونکو ښځو د سختو شکنجو او پلچرخي روختونو زندان ته د هغوی د لیک د دوام په تړاو په یو سرپټي ځای کې اعتراض کړی دی. د افغانستان د اعتراض کوونکو خزو خود جوش غورځنګ غړو بیا هم د طالبانو له زندانه د یاد غورځنګ د درې غړو د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. د دغه حرکت غړي لیلا بسیم ازادي راډیو ته وویل
دوه میاشتې کېږي درې اعتراض کوونکي او مبارزې مېرمنې چې د افغان ښځو د حقونو او عدالت غوښتنې په جرم د طالبانو په زندان کې دي، خو نړۍ لا هم چوپه خوله ده. د ښځو د حقونو ملاتړو بنسټونو د دغو ښځو د خلاصون لپاره کوم عملي کار نه دی کړی. زه د افغانستان له خلکو او په یاده قضیه کې له اړوندو بنسټونو څخه هیله کوم چې د دغو درېو اعتراض کوونکو میرمنو د عدالت غوښتنې لپاره کار وکړي او عملي ګام دی واخلي، څو هغوی بیرته د خپلو کورنیو غېږو ته ستنې شي،
کار وکړن.
د یاد غورځنګ غړو په یوه پریکړه لیک کې دا کړي چې د دغه غورځنګ درې تنه غړي چې د طالبانو په بند کې دي، د طالبانو لخوا تر سختو فزیکي او روحي شکنجو لاندې دي. دوی دا ادام کوي چې طالبانو د دغه غورځنګ د مشرتابه غړي جولیا پارسی روختون ته او د دغه غورځنګ یوه بله غړي منیشه صدیقي پلو چرخي زندان ته لیږدولې او ندا پروانی د هغې له څلور کلن ماشوم سره په یو بل زندان کې ساتلي. د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمي ډول د دغه غورځنګ د غړو او د نورو اعتراض کوونکو میرمنو د نیولو خبر نه تایید کړی او نه یې هم رد کړی دی. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان او د اعتراض کوونکو ښځو د غورځنګ نورې غړي هم په افغانستان کې د ښځو له حقونو په تیره بیا په زندانونو کې د ښځو د حقونو د دفاع په برخه کې د نړۍ پر کړنو انتقاد کوي. د افغانستان د ښځو د پیوستون غړي فرشتي قریزاده ازادي راډیو ته وویل دغه ښځو د خپلو حقونو لپاره مبارزه کړې او مجازات کول عادلانه نه دي.
زنان برای مطالبه حقوق شرعی خود
ده خزو د خپل شرعی حقونو چې د ازدکری او د کار حق ته مبارزه کړي او مجازات کول عادلانه نه دي. زما په اند سمه نه ده چې له طالبانو څخه د یادو میرمنو تخلاصون غوښتنه وشي. زه له نړیوالې ټولنې غوښتنه کوم چې د دغه خزو خلاصون ته پام وکړي او له زندان یې خوشی کړي،
توجه کړي او ځبند اسارت رها کړي.
د کزو د قانون یوې فعالې هماره جبی ازادي راډیو ته وویل
طالبان هیڅ فکر میکنه کې
طالبان فکر کوي چې کاخزي لمک سره وی نړی به رسمیت پیژندلو ته نږدې شي او پر رسمیت به و پیژني. خو د دې کزو په خوشی کولو کې د نړیوال ټولنې چوپتیا عادلانه نه ده.
افغانستان د طالبانو د حکومت وایان زبی الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې د یادو غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یې یونما تېره اونۍ پنجشنبه وویل چې طالبانو د سپتمبر له 19 راهیسې په کابل کې د ښځو د حقونو څلور فعالانې نیولې دي. یونما په خپل ایکس پاڼه کې د طالبانو له حکومت څخه غوښتي چې روغتیایي پاملرنې له کورنیو سره لیدنې او د ښځینه فعالانو قانوني حق چې وکیل ته لاسرسی دی برابر کړي. تر دې وړاندې د بشري حقونو یو شمیر بنسټونو د دغو بندیانو د خلاصون غوښتنه کړې وه او د طالبانو له حکومت څخه یې غوښتي وه چې د ښځو په اړه خپل چلند کې بدلون راولي. خو د طالبانو حکومت تل ادا کوي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. هغه ادا چې ښځو د بشري حقونو بنسټونو نړیوالې ټولنې او اکثرو اسلامي هیوادونو نه ده منلې.
ازادي رادیو ته غواغاست. اوس باور شو د چمن پرلت د بلوچستان په چمن خار کې د پاسپورت او ویزې د لازمي کېدو پر ضد پرلت نن پر 15مه ورځ هم دوام لري. د تاجرانو اتحادیه او سیاسي ګوندونو د پرلت د اکتوبر په 21مه پیل کړي او غوښتنه کوي چې د چمن او سپین بول ډاکټر مینس په سرحدي دروازه د پخوا په شان پر پاکستانی شناختي کارت او افغان تذکرې د تګ راتګ اجازه ورکړل شي. پرلت د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي ویلي که د دسمبر تر 15مه پورې د چمن پرلت غوښتنې ونه منل شي نو د دغه احتجاج لمن به د بلوچستان ټول پښتون میشتو سیمو ته غځوي. د پرلتوالو او حکومت ترمنځ خبرو تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړې. په دې اړه د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال سمد شبنم له چمن ریپورت را لېږلې.
د چمن د پرلت ټول اتحادیان زنده باد. نړۍ اتحاد پښتونخوا ملي پارټي
پر ډیورنت کرښه د پاسپورت او ویزې شرط لازم کول پر ضد په چمن کې د سیاسي ګوندونو سوداګرو او فنډیانو پرلت د اکتوبر له 8مې روان دی. د دسمبر پر 9مه د پښتونخوا ملي او میګوند مشر محمود خان اڅکزي پرلت د وینا پر مهال وویل
که په دې خبره خو به دی چې دا پرلت ګناه ده، دا پرلت دا ګناه ما کړی ده، زه شامل یم. بل ولا کپریز نور چلوم نور چلوم نور چلوم نور چلوم
پرلتوالو د نومبر له 6مې له چمن څخه افغانستان ته تلونکي لوی لار هم د هر ډول کاروباري سامان وړونکو موټرانو پر مخ تړلې ده. د پرلت مشر غوث الله د خپلې وینا مهال وویل چې زموږ پر امن پرلت به تر هغوی پورې روان وي تر څو پورې چې زموږ غوښتنې منل سوي نه وي. د چمن پرلت لخوا د سیاسي ګوندونو او حکومتي چارواکو سره د خبرو لپاره 15 کسیزه کمیټه هم جوړه شوې وه. د دغه کمیټه غړو د بلوچستان، خیبر پښتونخوا او اسلام آباد کې د ګڼو سیاسي ګوندونو او حکومتي چارواکو سره لیدلي او د پرلت ستونزې د هغوی سره شریکې کړي. په دې اړه د کمیټې وغړي اجي اتولا د دسمبر پر 9مه مشالې ډو ته وویل
سرکاری حکام سر مردہ مجلس ہوتے چندانی راتے داستوں کا چمن کس طرح اسلام آباد لاڑو اسلام آباد کے سینٹ چیئرمین مختلف سینیٹران سر اور وزیر داخلہ سر لگور سر مختلف وقت کی میٹنگوں نے وہ کلا نو موږ خپل چمن د عوام چې کوم ستونزه ولا کوم مشکلات پر بارډر باندې کوم کاروبار دی هغه په والا باندې موږ ټول مجلس او هغه تکشې شوې هغه له چې موږ ان شاء الله په یو هفته او په لښته اندر کې عمر ستې مسله حل کېدو کوشش وکړو. لیکن د بده مرغه د به اوس تقریبا لښته کېږي یا دوه لښته کېږي چې موږ واپس باندې راغلي تر هغه خبره باندې
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت پر ډیورنډ کرښه د لومړي نومبر څخه د پاسپورټ او ویزې شرط لازم کول ترڅنګ د اکتوبر له 1مې قانوني اسناد نه درلودونکو بارینان ته له هیواده د وتلو امر کړی وو. حکومت وایي چې دغه ګام یې په هیواد کې د امن ټینګ ساتلو او قاچاق د مخنیوي لپاره اخیستی. د پرلتوالو او حکومتي چارواکو ترمنځ په وار وار خبري سوي خو څه پایله نه دور کړي. سمت شبنم، مشال ریډیو، چمن.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د غزه په شمال او جنوب کې اسرایلی الوتکو لتیر شپې رئیس درنه بمباري پیل کړي او د غزه ترانګ په شمال کې لفلسطینیانو پښتنې ګریویګنی شروع کړي چې د حماس وسلوالو په تنځایونه چیرته دي او څنګه یې پیدا کړي. تفصیل په دغه ریپورت کې.
اسرائیلی الوتکو تیر شپه او نن سهار د غزې د ترانګ ځینې برخې په پرلپسې ډول بمبارد کړي او بمباردوي. اسوشیټډ پرس اژانس سرګندوي چې اسرائیلي ځواکونو د ځینو دغو سیمو اوسیدونکو ته وار له مخه خبرداری ورکړی وو چې د جنوب لور ته ولاړ شي. دا بریدونه یوه ورځ وروسته تر دې وشول چې د امریکا متحده ایالاتونو د ملګرو ملتو هغه پریکړې لیک ویټو کړ چې د امنیت شورا د اکثر دایمي غړیو او ډیرو نورو هیوادو له لورې ملاتړ شوی وو چې په غزه کې د سمدستي بشري اوربند غوښتنه کوله. د امنیت شورا له 15 غړیو دیارلسو په غزه کې د بشري اوربند پلوي وکړه. بریتانیا د پریکړې لیک ته ممتنې رائے ورکړه او د امریکا متحده ایالاتونو رد کړ. غزه له مصر او اسرائیل سره سرحد لري او دا لارې بندې دي. د دې ترانګ د نن خلک له جګړې د پناه اخیستلو لپاره هم دا یو لار لري چې له یوې سیمې بلې ته او له بلې بلې ته کډه شي. په غزه کې د حماس ډلې تر واک لاندې د روغتیا وزارت د جګړې له پیله د دوه میاشتو په ترڅ کې د وشل شویو کسانو شمیره څه باندې 1400 تنه یادوي او وایي چې اکثریت وشل شوي ښځې او ماشومان دي. اسرائیل حماس ډله چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې د ترهګر ډلې په توګه پیژني د ملکیانو په وژنه تورنوي. اسرائیل وای چې دا ترهګر ډله له ملکیانو د سپر په توګه استفاده کوي او دوی تر وسه وسه هڅه کوي چې د ملکیانو د مرشوب له مخنیوي وکړي. اسوشیټډ پرس اژانس د غزې د اوسیدونکو په وینا خبر ورکړ چې نن د غزې د شمال په جنوب برخو کې او په جنوب کې د رفح ښار په ګډون ځینې سیمې اسرائیلي الوتکو بمبارد کړي. دا هغه سیمې دي چې اسرائیلي ځواکونو له خلکو غوښتي دي چې له دې ځایونو ووځي. اسرائیل وای د غزې په شمال کې له خلکو پښتنې ګرویژنې پیل کړې دي چې د حماس وسلوالو پټن ځایونه پیدا کړي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
وربشو کونړ ته د کونړ غازی آباد ناړی او د نورستان د کامدیش او برګي مټالو لسوالي اوسیدونکو د سړک لکندو کپر او خراب حالت څخه شکایت کوي. د دوی په وینا چې سړک دومره خراب ده چې ناروغان او ډاکټر روختون ته په ناروغانی په اسانه دوختون ته نشي رسولي او ډیره په نیمه لار کې ساور کوي. دوی لوسنې چارواکو مرستندوی موثوق وړي چې یاد سړک ورته جوړ کړي. تفصیل په دغه ریپورت کې.
د ختیز نورستان او د کونړ د دوه ولسوالیو ناړی او غزیباد وسیدونکو بای له اسمار ولسوالی څخه تر برګی مټال پورې په لزګونه کیلومتر اوږد سرک وران ویجاړ پروت دی او لاملې ولسونه ستونزې ګالي. د نورستان کامدیش ولسوالی وسیدونکو حاجی شاه ولی خان ازادي رادیو ته وویل د سرک خرابوالی په وجې ناروغان او روغ وګړي په ډیره مشکله ل یوځي بل ځای ته ځانونه رسوي.
حکومت شته ده، امنیت شته ده، څه مشکلات نشته ده. دا که د اسمار نه پورته تر کوم چې اخیری حد ده ټول سرک خراب ده، مسافرینو ته، مریضانو ته ټول ته تکلیف ده.
د کونړ غزیباد ولسوالی که څه هم ل ناړی کامدیش او برګی مټال څخه په خه سرک سره نږدې پرته ده، خو ول سودیبای سرک کې سیلابونو، بارانونو او د موټرو تګ راتګ کندې جوړې کړي او د باران پر مهال پکې ډنډ وبو ولاړې وي. استاد حیاودین احساس
د غازی آباد او ناړی عمومي سرک چې د ختیز نورستان دوه ول سوالی برګی مټال او کامدیش هم په دې باندې پرتی دي او دا ستراتیژیک سیمه په دې هم ده چې د ډیورند پر ذکر خې سره هم بریدونه لري. خو دی پاخ شوی دی، په اساسي ډول رغول شوی دی. د شکر زیاده چې امنیت تضمین دی، بودیجه د دیو پلاس کې ده. وختنه هم ده چې په اساسي ډول باندې د دې سرک د جوړېدو چارې پیل کړي. زه کدل ته ولس د دې رستون سره مخ ده. سرک دی خید دومره خراب شوی دی چې هغه موټر او تګ راتګ پستونز من شوی دی.
د ځای وسیدونکو په خبره چې د جمهوریت په لومړی لسیزه کې د نړیوالو ځواکونو په مالی مرسته له جلال آباد څخه تر اسمار پورې سرک پوخ شو. د پاتې سرک کرکول باندې هم څو ځله کار پیل شو، خو جګړو ورته اجازه ورنکړه چې نور سرک پوخ او د ولسونو ستونزې هواری شي. د دوی په وینا له اسمار څخه تر برګی مټال پورې ټوله 2 ساعته لار برابرېږي، خو د سرک ویجاړ حالت دغه مزل 15 ساعتونو ته اوږد کړی دی. خلک له اوسنیو چارواکو د سرک اساسي رغول غواړي. په کونړ کې د ټولګټو چارو ریاست مسؤلین بیا وایي د سرک له خرابوالي او د ولسونو له ستونزو یې تر ارګ خپل مشران خبر کړي او هغوی هم د بودیجې پیدا کولو په لټه کې دي. د کونړ، ناړۍ، غازی آباد او د نورستان دوه ولسوالۍ کامدیش او برګي مټال د ډیورن فرضي کرښې ته نږدې پرتې دي. نړیوالو ځواکونو غوښتل چې سړک په اساسي ډول ورغوي، خو په 2009 کال کې په دواړو ولایتونو کې د جګړو زیاتوالی او په کې نړیوالو ځواکونو ته مرګ ژوبل رسیدو د پارون اسداباد، د اسمار برګي مټال او د نورګرام منډول ترمنځ کونو کارونه په ټپه ودرول شول، که څه هم چې یو شمیر ځایونه یې کرکولو ته هم چمتو شوي وو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.25 او 25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
هره مونوی چې د ازادي رادیو خبرونه پر ازادي رادیو ډاٹ کام ویب پانی شپه ورځ په ژوندې بڼه اوریدلی شي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه د ازادي رادیو قدرمنو کارکونکو ته. محمد انی په الهام د زبل خم دا پیغام درته پریږدم د چې د ازادي رادیو لاري د بندونو د جوړولو خبرونه اورم. نو وکیتم ډیر خوشاله کیږم. یو ښه خبر هم دام دی، زبل کې د توري پر بند باندې کار ډیر په چټکی روان ده چې شپې ته تراویا سلنه پوری کار بشپړ شوی دی. ان شاء الله چې پراتلونکي کې به د دې بند د جوړېدو د تکمیلېدو خبر هم تر لاسه کړي. خو بدبختانه به درته وایم چې یوازینی هم دا یو غټه پروژه ده په زابل کې کار باندې روان ده. نور داسې کوم ځانګړي بندونه نسته، یوازې چکټمو باندې څه کارونه وسول هغه د تکمیلېدو سره یو ځای بیرته اوبو له منځه یوړل. په خاص ډول په میزان ولسوالۍ کې هغه تیر 1401 کال کې ولو. نو زموږ هیله هم دا ده چې ولسوالۍ او اطرافو کې د دغو بندو د جوړولو لپاره تاسو یو ستراتیژي پر لاره واچوي تر څو په ولسوالۍ کې هم دا ستونزه حل شي. ځکه هلته د خلکو ډېرې اوبه په کار کېږي، هلته زراعت، هلته د بندو د جوړولو لپاره هم ښه زمینه برابره ده. ډبره، شګه، همدارنګه دغه وسایل ډېر دي، یوازې کار غواړي. او نو دا مو هیله ده چې پیغام خپور کړي تر څو همدې زابل او شاوخوا اطرافو ته پاملرنه وسي. وسلام په احترام.
د هلمند ولایت د مسکره د ولسوالۍ څخه د کونجک د سیمې د پیشتزوی د سیمې څخه خبره در سره کوم. د حضرت محمد په نامه باندې موږ دا غوښتنه ده چې دغه د مسکره د ولسوالۍ د بند پروژه څو واره راغلې ده، څو واره لاسټیک شوې ده. زموږ خلک سړي شوي تر کابله کړلي، تر ولایته کړلي دي، ږغ یې تر اوسه یوې خواته نه دی رسېدلی. نو دغه ځواني د امارت زموږ سره وکړي، د حکومت زموږ سره دغه ځواني وکړي، د دولت سره چې وروره موږ ته دغه د بند وتړي. موږ د چشنګ په اوبو پسې آریان کړلي، د مساکله به تباه تباه سي. لکه هغه ورشنابه چې کنډوالې دي، د مساکله به هم دغه سي د نو اوبو د لاسه څه. او بله دومه غوښتنه مو دغه د وروره چې دغه د مساکله سترګریشه پسې دغه ډمبر موږ ته جوړ سي. په خدای د چهدار وار سړی ځي، سړی ته د پښتورګو مریضي وراچي، دونه کچلار ده او مریض تر خپل هدفه پسې خپل ژوند د لاسه ورکي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422 11 24 201. وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې کې ورزو د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو لانډو خبرونه ده.